بوم ليلى. پاش بجې شوې د ساجر ورو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زحمت شبر هر کله کوم سلامونه او شېچاري مخې تر دې چې د خبري مجله مطلب تاسو ته معرفي کړم خبرونه تم ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو تکشینی د امریکایي پلاوی مشي په افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان شوز او بشري حقوقو لپاره ځانګړي استازي رینا امیری کوي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوی مشي به د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وکړي. ښاغلی شاهین د غونډې د اجنډا په اړه وویل چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې پر اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر مخنیوي، د بانکي زیرمو پر خلاصون او د اعتماد جوړونې په شمول پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې د دوحې د غونډې په تړاو ویلي دي چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې به د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل وي. د ملګرو ملتو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالي ستونزو سره مخامخ شوی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مرستیال کارل سکاو پرون په یو خبري غونډه کې وویل دا خو شپږه کې هیوادونو په منځ کې چې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی لشتر لشه په اته د هیوادونو کې مرستې کمی شوي او یا بشر کمی شي. د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادونو کې سوریا او یمن هم شامل دي. روسي تیر شپه په دنیپرو ښار کې د اوکراین پر امنیتي دفتر توغندی وویشت چې له کبله د هستوګنې بې ودانۍ ته زیان واوښت. د روسي په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون نه تنه ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي دا هم رخندلې او دا یې راکټي ترهګري بللې ده. په بریتانیا کې تمه ده د مسلمانانو تر ټولو په ستره کلنۍ غونډه کې شاوخوا 40,000 تنه ګډون وکړي. دا کلنۍ غونډه پرون په هم شایر کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي. د دې غونډې یو برخوال فراز احمد چې پرون سهار وختي ځان هلته رسولی وای دا غونډه له دې سره مرسته کوي چې د اسلام په اړه ناوړه تعبیرونه پای ته ورسیشي او نړیوالو ته وښودل شي چې مسلمانان څه ډول عقاید لري. دا په بریتانیا کې د مسلمانانو و 500 ستره کلنۍ غونډه ده. دا غونډه د 500 رضاکارو په مرسته جوړیږي. دا خبرونه دا سجر رو ما شامنی خبری مجله پا منزنی سبا 12.5 نوی پتول افغانستان که آوری او دا خبرونه تاس پا فیسبوک که پروشوانده منه لیداله شی. یونیسف په افغانستان کې د فقر زیاتوالي ته په خپل نوي راپور کې اندېښنه څرګنده کړه.
واته مې شي کېږي لا زیات چې کار مې نشته، کسب مې نشته، د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دی، نو که خپل هر څه وکړم
وروره کار کسب مې نشته ده چې خپلو بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم.
نن د زمري ومه د افغانستان د ملي درې رنګه بیرغ ملي ورځ ده. بیرغ څومره اهمیت لري؟ په نور نړۍ کې بیرغونه ولې نه بدلی شي؟ په افغانستان کې ولې نظامونه بدلوي؟ په دې اړه به هم په دې خبرونه کې واوري. او په دې خبري مجله کې د کابل په ښار کې د ترافیک د نویو اشارو له نسبېدو تاسو خبرو. شمالي کوریا ته د روسیې د دفاع وزیر سفر څارو او کتر شپږ نیمو بجو راسره یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شي.
د ازادي راديو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلې دي چې په افغانستان کې د بېوزلو شمیر یا د هغو کسانو شمیر چې مرستو ته اړتیا لري تر 9 میلیونه تنه اوښتی دی. جزئیات له لیمی سپېشلیست څخه اورو.
مننه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف وایي په دې هېواد کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه بنسټ په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شوي ویلي چې روان 2023 کال په جنوري میاشت کې مرستو ته د اړمنو کسانو شمېر 28.8 اشاریه در میلیون و خو په می میاش کې دا شمیر 9.2 میلیون کسان تر رسیدلې ده. پراپور کې راغلي دي چې د روان میلادي کال له وروستیو درې میاشتو راپه دیخوا د بشري مرستو د رسولو چاره له ناوړه وضعیت سره مخ شوي، ځکه د راپور په ټکو لا هم د طالبانو له لورې په موسساتو کې د ښځو په کار بندیز دوام لري او دغه چارې د مرستو رسولو پروسه له ستونزو سره مخ کړې ده. طالبانو د تیر کال 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو نادولتي ادارو کې د افغان میرمنو پر کار بندیز ولګاوه، چې له امله یې ډیری ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. د یونیسف په راپور کې راغلی دي د خوړو پر برابرولو په برخه کې له شته فعالیتونو سره سره زموږ اټکل کوي چې د روان میلادي کال د می او اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3 میلیونه اړمن خلک چې د افغانستان 15 سلنه نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. په دغه راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په ژمي موسم کې خلک د خوړو د نه خوندیتوب له اړخه ډېر ځپل شوي وو، او دغه شان په یو شمېر ولایتونو کې خلک له شدیدو تنفسي ناروغیو سره مخ چې له امله یې 306 کسانو خپل ژوند وبایلود. یونیسف وایي سږکال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالر او بیړنیو مرستو ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ هم شکایت کوي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP اعلان وکړ چې د 6 هیوادونو له ډلې چې دوی پکې فعالیت کوي د افغانستان او سوریې په ګډون 8 هیوادونو کې د خپلو مرستو کچه کمه کړې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس وایي چې په افغانستان کې د روان کال د مارچ په میاشت کې دغه اداره اړه شوه چې د بیړنیو مرستو کچه له 50% ته راکته کړي. نوموړي ویلي چې د روان کال په می میاشت کې 2.8 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو وړتیا لرله، خو اوس دا کچه 15 میلیونه کسانو ته راټیټه شوې ده. تر اکتوبر میاشتې پورې هر میاشت له 15 میلیونه کسانو سره مرسته کولی شي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې له واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بېکاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د روانې میاشتې په 1 نېټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی، چې له امله اوس مهال د دې هېواد 40 میلیونه اوسېدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سږ کال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نورو له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. مننه
لیمیس فیصل له تاسو څخه مننه چې د یونیسف اندیشنې مو په افغانستان کې د بیوزلۍ په ارتباط د ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریک کړي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
نن د سمري ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورسته. د افغانستان درې رنګ بیرغ تور، سور او زرغون لومړی ځل د پاچا امان الله خان په وخت د لوی جرګې لخوا تصویب شو. په شاوخوا سلو کلونو کې په افغانستان کې د ملي بیرغ په ځای باندې بیل بیل بیرغونه راغلي دي او له نظامونو سره دا بیرغونه بدل شوي دي. د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون په خبرونه کې راسره دی. مرهون صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. ستاسو په نظر دغه نور هیوادونه، د نړۍ نور هیوادونه مطلب دي، ولې خپل بیرغونه نه بدلوي چې په افغانستان کې چې کله یو نوی نظام راشي بیا بیرغ بدل کړي؟
سلامونه او وخت مو پخیر. زه به اول دا یو خبره اصلاح کړم چې د کابل پوهنتون برحاله استاد یم، پخوانی نه یم. نظامونه معمولا له ځان سره چې واک ته خلک راځي، هغوی د کوم سیاسي حرکات، سیاسي تنظیم او کومې بلې لارې راځي، نو معلوم دا خبره ده چې هغوی خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولې ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دی؟ د افغانستان تور، سور، زرغون بیرغ دا د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په 3 سل کاله کې هم قربانۍ ورکړي دي، هم پر دغه وینه توی سوې ده، او هم 3 کاله کېږي چې دغه بیرغ دوی قرباني دي او دا بیرغ ساتي. حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه له ځان سره راوړي، ولې هغه ځکه به قانه مومي چې هغه د ملت په خوښه نه وي. ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې د بیلابیلو لوی جرګو له لارې چې هغه که د غازي امان الله خان د دورې څخه راواخو د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غني تر دورې پورې ټولو ولسونو هم د پارلمان هم د لوی جرګو هم د قانون د له لارې څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور سور زرغون بیرغ چې شاته یو خاصه محتوا لري او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان چې په هغه کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی او ورسره په څنګ کې د افغانستان د زراعت نقشه چې وږي دي یا د غنمو هغه د وږو دوه تاره دي چې هغه د یوه اړخه څخه د احمدشاه بابا په تاج کې د ایښودلو چې د احمدشاه بابا په تاج کې صادر شاه دغه وږي کښېښول د هغه سره هم ارتباط لري د افغانستان د زراعت تور سره دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی ملت یې پال او ملت یې ساجه ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د ښولو دپاره یا د خپل برحالتوب دپاره د دې هڅه کوي چې په دې باندې ثابته کړي چې دوی حاکم
مرهون صاحب او بخشی دلته خبره دا ده چې دا تاسو ویل چې خپل زور ښکاره کوي ځینې واکمنان خبره په دې کې ده چې له بیرغ له لارې څرنګه زور ښکاره کوي بیرغ خو یو سمبول دی څه تور څه سور څه شین څه بل رنګ او بل ورته یو بل خبره هم ده اوس مثلا دغه درې رنګه بیرغ چې په خواله رسنیو کې ورته وګورو ډېرو زیاتو افغانانو نن د ملي بیرغ ورس په فیسبوکونو په ټویټرونو کې او له دغو لارو دا ورس لمانځلې ده نو ولې باید واکمنان له خپلو خلکو سره سم ګام وانه خلي
معمولا انسانان په نمونه او په دغو باندې نه پیژندل کېږي بلکې په سمبولیکه توګه ماری فکر په هغه سمبولونو کې ځینې نشانونه دي ځینې بیرغونه دي بیرغ له هغه وخته چې راپیل شوی دی د یو چا د عظمت نښې په توګه چې دا یې نقشه ده چې دا شی ستا دا موجود دی د هغه په توګه استفاده کېږي نو دوی معمولا دغه سیاستمداران ضعیفې نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې دا ضعیفې نقطې ومني هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت کړي
خو مرحوم صاحب وبخشئ نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی ده بیرته همغه درې رنګه بیرغ راغلی دی نو ولې بدلی
زه به دا خبره لږ بله کم مطرح کړم کله چې خلکو د بیرغ سره مخالفت ښوولی دی خلکو د دوی سره مخالفت ښوولی دی بیرغ سره یې نه بلکې د دوی سره او دوی یې نه فکر دی تاسو ولیدل چې د طالبانو واکمنۍ وروسته یو بل بیرغ چې د پاکستان په راولپنډۍ کې جوړ شوی و د مجاهدینو مشترک بیرغ هغه مجاهدینو ته وایست که هغه جنګیان توپکیان د خلق دیموکراتیک نظام په وړاندې چې جنګېدله دواړه په یوه جهالت کې واقع و زه بخښنه غواړم چې دا فیصله کوم چې په جهالت کې واقع و دا بیرغ هلته چې جوړ شوی و هغه سره دوی مبارزه پیل کړل او ټول افغانستان یې مخالفت وکړي معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغو کې یو له دغه بیرغونو څخه دی تاسې لیدلی دي چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی خلکو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ یې بدل کړی بلکې هغوی یې بدل کړی دی دا که هر نظام و چې د دې هڅه یې وکړه چې د ملت دغه دغه سبغه ځینې واخلي هغه وایه نه خستلی شوی بلکې د خپلو ورکېدو سبب یې سو نو زه لاندې دې ته راګرځم چې د افغانستان درې رنګه بیرغ تور سور او زرغون دا د دې ملت بیرغ دی هر حکومت چې راځي هر حاکمیت چې راځي هر واکمن چې راځي هر سیاستمدار چې راځي هغه نسی کولای چې د ملتونو اراده بدله کړي ملت خپل کار کوي په دې بیرغ باندې تاسو ولیدل چې د نو واکمن د واکمنې دو سره ننګرهار کې ځوانانو ځانونه پر شهیدان کړ په کندهار کې شهیدان شول په خوست پر شهیدان شول
لیکن او بخښه مرحوم صاحب
دا بیرغ په خاطر نه و دا د وطن په خاطر
مرحوم صاحب دغه اوس هم د دې له خطر سره په افغانستان کې اساسي قانون معلوم نه دی البته طالبانو مخکې د سویل و چې د ظاهر شاه د وخت د څلور شپیتم کال اساسي قانون دوی ته د منلو دی د میلادي کال نو که چېرته هغه اساسي قانون د منلو وړ وي په هغې کې خو درې رنګه بیرغ دی او اوس مهال
د اوس دپاره اساسي خبره دا ده چې دوی خو اجراءات د تیر جمهوري نظام پر اساس باندې کوي پاسپورټ د جمهوري نظام دی تذکره د جمهوري نظام ده حتی په هغه دغه کې په هغو کې هغه بیرغونه هم هماغه دي تیاره اریانا افغان دي بیرغونه هماغه دي د هغه اساس څخه تر اوسه پرې د تیر جمهوریت اساسي قانون مجرا الامور دی او دغه د شاهي قانون خبر شدي کول هغه د ملا احمد عمر ډلې په خاصه توګه دغه کوي لابي کوله کې یو کولای شي چې زوی د غسي د ولی عهد په توګه په شاهي تخت باندې تچاوي هغه دغه لپاره د فکر ایجاد کړل شوی مګر دا د اصولو د مخې تر هغه چې نوی قانون نه اعلان شوی یا دوی نه اعلان کړي یا ملت نه اعلان کړي یا لوی جرګې نه اعلان کړي هم هغه شان ځای پر ځای دی نو دا د دوی لن فکری ده د دوی له ملت سره جبهه نیول دي چې د عراق په وړاندې جبهه نیول ده د ملي صورت په وړاندې جبهه نیول ده دا د دې ملت سمبول دی په نړۍ په تاریخ کې دغه ملت په دغه عراق یاد دی او دا ملت به دا عراق ساتي دا د حکومتونو عراق نه دی او دا ملت به بیرته راپورته کیږي لکه تاسو چې تازه زموږ دوه ډېر درانه سندرغاړي د خستان غواړم دلته دا یادونه وکړم میرخان مقوري او جلال امرخیل دې دواړو دغه کړي دي ډېرې ښې سندرې د عراق په اړه ویلي دي دا دوامن میں نہیں غلط کھڑی امر خیل صاحب ڈیر سندر دا بیرا پاڑا ہوئے دا زما خواہش تا دی دا دا ملت دا یو کس پتو گا دا ملت دا خلق پتو گا چھے حکومتون جنہ ملتون سر زور نہ ہوئی کد سیاسی مخالفین سر کد بل ہر چا سر زور ہوئی خود ملت سر زور نہ ہوئی
ماننا مرحوم صاحب ماننا البتہ تاسو دا سندرغاڑی نوم غلط نہ کر او ما ستاسو پا برخ کدا تیروتن وقت تاسو چھے دا پانتون اوسنے استاد ہم یہ ازادي راډیو ماښامنی خبری مجله په فیسبوک کې په مستقیم ډول لیدلی شئ او د ازادي راډیو له لارې اورېدلی شئ. کابل ته به مخه کړو. د کابل ښار په یو شمېر واټونو کې د ترافیکي اشارو د نصبېدو چارې پیل شوې دي. د طالبانو د ترافیک ریاست ژمنه کړې ده چې ورته ترافیکي اشارې به د افغانستان په یو شمېر نورو لویو ښارونو کې هم نصب کړي، خو البته تر دې دمه دغه اشارې د کابل او هم فعالې نه دي. تفصیل له فریده سیال څخه واخلو. فریده جانې
سلام علیکم شیبر صاحب، تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د لدې سره جوخ د کابل ښار یو شمېر ترافیک پولیس لخپل سودمن کار شکایت کوي، وایي چې د ترافیکي اشارو نشټون د دوی کار ډیر زیات سخت کړی دی. د کابل ښار دوه تنو ترافیک پولیس سره چې موږ خبرې کړې دي، د فرید الله او مهر الله په نوم باندې دوی موږ ته په خپل خبرو کې ویل چې د ترافیکي اشارو نشټون د دوی کار ډیر ستونزمن کړی دی، خلک قانون نه مراتوي او ګرمي هم په دې وروستي ورځو کې ډیره زیاته ده. د دوی په خبره باندې کې چیرته ترافیکي اشاره وي نو خلک به په ځانګړي ډول ډرایوران به په دې پوهېدل چې په کومه لار لاړ شي او دغه اشاره به ورته لارښوونه کوله چې لار په کومه طرف ده. دوی وایي چې بیروبار ډېر زیات ده، ورسره ترافیکي پیښې هم ورځ په ورځ ډېریږي او خلک په ټوله کې دوی د خلکو نه غوښتنه کړې ده چې دوی د ترافیکي قوانینو ته احترام وکړي. له دې سره جوخ د کابل د ترافیکو پولیس دا شکایت به تاییدوي او د طالبانو د حکومت د ترافیکو د پولیسو مې میراست بیا وایي چې دوی هڅه کوي چې په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د اشاره جوړ کړي او د اشارو د نصبولو یو پروژه یې پیل کړی ده چې په یو شمېر لوی څلور لارو کې به دغه اشاره نصب او ګټه اخیستنې ته په ډیر نږدې وخت کې وسپارل شي. دغه ریاست سکرتر نجات نواز ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې کومې ترافیکي اشارې چې نصبو دا هوشمند سیګنالونه دي چې په خپل مصنوعي هوش سره تقاطع څخه څلور لارو کې مخنیوی کوي، هغه ویل چې په نږدې راتلونکي کې به په ولایتونو کې هم دا کار پیل شي او د څلور یا پنځو میاشتو په ترڅ کې به په ټول هیواد کې د خبره باندې چې دغه اشارې ولګول شي. خدا په داسې حال کې ده چې د پلازمېنې کابل په ګډون باندې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک د برېښنا له نشتون شکایت کوي، خو دغه ریاست سکرتر دا واضح نه کړه چې دغه اشاره به په څه کار کوي او څه ډول به کار کوي. له دې سره یو شمېر کابل ښار کې یو شمېر موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې بیروبار ډېر زیات ده، ګرمي هم ډېره ده او ترافیکي اشارې هم نشته ده، چې دا د دې سبب کېږي چې ترافیکي پیښې ورځ په ورځ په کابل او نورو ولایتونو کې ډېرې شي. دوی وایي چې په تېر جمهوري نظام کې هم په ډېر سلولارو کې ترافیکي اشارې نه وي او کوي هم غیر فعال وي او یا هم سرغړونې ترنه کې دی او ترافیکي پیښې رامنځته کېدلې. دوی د ترافیکو ریاست له مسؤلینو غواړي چې دغه ترافیکي اشارې کې نصبوي، له دې سره د خلکو ته په دې اړه باندې هم اما آگاهي ورکړي چې دغه ترافیکي پیښې دغه ترافیکي اشارې څنګه وکاروي. شي ورسه
فرده جان سیال مننه. اوس په کابل او افغانستان له خیبر پښتونخوا ته مخ کړو. د خیبر پښتونخوا د چارسدي په بازو کې امونه پخې شوې دي، خو هلته باغوانان شکایت لري چې سږ کال بارانونه زیات ورېدلې دي او باغونه زیانمن شوي دي. ابازو هغه سیمه ده چې په خیبر پښتونخوا کې تر بل هر ځای هلته ښه امونه پکې کیږي. البته د امونو مرکزونه په پاکستان کې تر ډېره پنجاب او سند کې دي، خو د ابازو د امونو په اړه یو ویډیو راپور لرو.
اصل د ابازو سیمه د امون میوه په خشوي او شوکه هم روانه ده او هم دلته نه خرص لپاره منډو او بازارونو ته هم لګول کیږي.
لنګړام دی، دوسیرا ده، سندری ده، وجری ده، دا دیسیان دی، انورا ټولم دی، دا ټول قسمونه موجود دی دلته. او سخت کال بس د شروعات نه بس اپتونه ډیر زیات شو او گلے توپانو نا نرال البس باغونه ډیر زیات خراب کړل. ایجی دا دلته پاکستان کې اوزی او بیا زیات بار ملکونه ته ځي، دوبی ته ځي، سعودی عرب ته ځي، انگلینڈ ته ځي، سپورٹس والا راځي بس دلته علی منډو نه علی او دا بار سے پلی کیږي.
دغه باغوانان وای د پنجاب او سند صوبې ورسته دا بازو امن شوکه د جولای نه تر سپتمبر میاش پورې جاری وي.
مرګری تپوس کی چته زی باغ ته اله کمال هم سره عام راو زبیا تر ور دل له کوم یا بابا له کوم له کې او پته چته منډه کی اواله یا باغ کی والا.
د حکومت په وینا په میوه کې ام د پاکستان دویم غټ فصل دی. پنړه کې شپږم لوی تولیدونکو او سلورم لوی صادرونکو هیواد دی او د نړۍ 3.5% امونه پیدا کوي. دغه باغوانان وای په بازو کې د امونو نه علاوه د لیچی، الوچو، لوکارټ او خرمانو باغونه هم شته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال د رادیو دغه ویډیو راپور مو ولید. البته د ابازو امونه تر ډیره افغانستان ته هم صادرې شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
سپورت مخه کو د شزینه فوټبال نړیوال جام لوبه په ترڅ کې دغه شیبه د پاناما او جامیکا ترمنځ لوبه روانه ده. 25 دقیقې تیرې شوې دي. جامیکا یو ګول کړی دی او پاناما 0 ده. د افغانستان د سپورت په اړه له بختیار ساحل څخه ور
سلامونه مې ومنئ. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې 13 ورځې د کوربه تاجکستان پر وړاندې خپل سیالي 2-2 په مساوي توګه پای ته ورسوله. په دې سره د نمرو په جدول کې د افغانستان ملي لوبډله له تاجکستان سره په نمرو کې برابر ده او دریم مقام لري. افغان لوبډلې که څه هم د لوبې تر وروستیو شیبو پورې 2 ګوله وهلي وو او د تاجکستان لوبډلې 1 ګول ترسره کړی وو، خو په آخري لمحه کې تاجکستان دویم ګول ترسره کړ او په دې سره دغه لوبه په مساوي توګه پای ته ورسېده. باید وویل شي چې د مرکزی آسیا د فوټسال په روانو سیالیو کې افغانستان تر دې دمه 2 سیالۍ ګټلې دي، یوه یې بایللې او یوه یې په مساوي توګه پای ته رسېدلې ده. افغان لوبډله به خپل وروستۍ سیالي د ازبک د ترکمنستان هیواد پر وړاندې ترسره کړي. د اشیز ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې د انګلستان ملي لوبډلې د توپ وهنې دویمه پاړۍ نن پیل شوې ده. که څه هم یادې لوبډلې په لومړۍ پاړۍ کې 2.3 منډې کړې وي او آسټرالیا په مقابل کې بیا 215 نوي منډې ترسره کړې. نن چې د لوبې دریمه ورځ د انګلستان یو بار بیا توپوهنه پیل کړې ده او څرګند به شي چې د انګلستان ملي لوبډله د آسټرالیا لپاره څومره هدف ټاکلی شي. باید وویل شي چې د دې لوبلړۍ لومړنۍ 2 سیالۍ آسټرالیا او دریمه انګلستان او څلورمه د باران لامل بیا بې پایلې پای ته رسېدلې وه. او بل لورته نن به د هندوستان او ویسټ انډیز ملي لوبډلو ترمنځ د رواني او ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ دویمه لوبه پیل شي. د دې سیالیو لومړۍ لوبه هندوستان ګټلې وه. دغه سیالۍ د ویسټ انډیز په برایټن ښار کې ترسره کیږي.
له بختیار ساحل څخه په مننې. البته سپورت پیښې داسې دي چې شیبه په شیبه بدلون پکې راځي. د ایشز کرکټ لوبو په اړه باندې دا اوس چې زه د کمپیوټر صفحې ته ګورم، د انګلستان لوبډلې 213 منډې کړې دي، 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. روټ د انګلستان 50 رنزه کړې دي او سټوک په 2 ولاړ دی. کرولي او ډاکټ اوټ سوي دي.
او د شزنه فوټبال لوبو په ترس کې د پاناما او جامیکا لوبه روانه ده. جامیکا یو ګول کړی دی او پاناما صفر ده. دوم اف ټایم دی او د شزنه لوب فوټبال جام لوبو په ترس کې سویډن د ایتالیا لوبډلې ته په 15 ګولونو ماتې ورکړه. په بل لوبه کې فرانسې له برازیل څخه 2-2 په وړاندې لوبه وګټله. دا لوبې په نیوزیلند او استرالیا کې روانې دي او ټاکل شوی دی چې د اگست په 16 یې پای لوبه وي.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
دا صدی رادیو ماشامنی خبری مجله پا منزنی سپا 12-16 نوی پتول افغانستان که آوری او دا فیسبوک للاری پشوندی بنا کتلشی. دا خبرمونی پا دی برخه که یو نریوال مسئله را خلو. د امریکا د بهرانیو چار وزیر انتونی بلینکن وی امریکا پا دی باور ده چی دا روسی دا دفاع وزیر سرگ شویگو د شمالي کوریا سفر د دې لپاره ده چې د اوکران د جګړې لپاره وسلې ترلاسه کړي. جزئیات له فریدې سیال څخه اورو. فریدې جانې،
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، شیبر صاحب شمالي کوریا ته د سرګي شویګو له رسیدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي روسیه هڅه کوي چې په ټوله نړۍ کې له خپلو ټولو متحدانو وسلې واخلي. د فرانسې خبري اژانس راپور پر بنسټ بلینکن نن په استرالیا کې خبریالانو ته ویلي هغه ګوري چې روسیه په هر ځای کې د ملاتړ او وسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې دی چې وکولای شي په اوکراین کې خپله جګړه وغځوي. بلینکن د روسیې د وسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې ایران ته هم کړی ده چې په خبرې ډیر شمیر بې پیلوټ الوتکې روسیې ته ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په خبره روسیا له دې بې پیلوټ الوتکو څخه د اوکراین د زیربناوو په لبن جوړولو او د ملکی وګړو د وژلو لپاره استفاده کوي. شویګو د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره هم کتلې دي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو بیا دا لیدنه دوستانه بللې ده. روسیا له هغو محدودو شمیر هیوادونو څخه ده چې شمالي کوریا سره د ملګرتیا وړیکو ډیرو ګو تاریخ لري. د روسیې د دفاع وزیر په داسې حال کې شمالي کوریا ته سفر کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په جریان کې پرلپسې د مرګ ژوبلې راپورونه خبرېږي. د اوکراین په مرکز د نپروخار کې د روسیې له راکټي برید وروسته د دغه هیواد په جنوب کې د سخت جګړې په دوام د ژغورنې او مرستې عملیات ځنډول شوي دي. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو څانګې پرون اعلان وکړ چې د پنجشنبې په ورځ د روسیې د توغندیو په برید کې د دوه ماشومانو په ګډون 9 تنه بیا ټپیان شوي دي. برید د اوکراین د امنیتي خدمتونو د دفتر په ودانۍ کې او په څنګ کې په یو بل ودانۍ کې شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیا د روسیې روستي بریدونه د روسیې راکټي هغری بللې ده. هغه زیاته کړې ده چې ځانمنو او ارمنو خلکو ته په سیمه کې ټول خدمتونه رسول شوې دي.
فرد جنسیال مننه له همدې سره د ازادي رادیو د خبري مجله سره ورسیده. د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه په پای کې لرو.
تاسو له پیغامونو
ازادي رادیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ولیکم. هیلي وړاندې کوم عارف الله عادل احمد اقبال څخه دا پیغام پرې خېده تاسو ته. د افغانستان کوم شبکې چې دي سالات او ام ټي ان او روشن او افغان او دا کوم شبکې چې دي دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دوه باندې و چې موږ پایې و هلکی یو په امن ساحه کې لیدي او سکول ورته جوړیږي. د لکبل موږ انټرنیټ قیمت خرڅو او نور هر غاړی کې د پیغامونو دی ټول په لوړه بیا کسوړي ترلاسه کوي خلک. او اوس په د عبارت په وخت کې چې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې چې د دوی پایې ته زیاد رسېدلې یا کومې بلې هغه ته زیاد رسېدلې وي، خو دوی بیا هم هغه په پخواني ریټونو کې دي بیخي هغه بیې راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او
د هلمند ولایت نو آزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم. ورور موږ سیمه کې خدانه سته، نو موږ د حکومت څخه ورکوو چارواکو ته دا غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بېلسي منتن ودرې.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت بشیر ولسوالۍ تاسو ته دا پیغام پرېږدم دغه زما ژغتر مسؤلینو ورسوي دغه د هلمند ولایت بشیر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته د چاک وبه نه پیدا کېږي دغه د قانونو وسلو غواړي او بل دا بازار نشته ریل لري